السلام علیکم. د سهار لس بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د امریکا دفاع وزارت اندېښنه لري چې په افغانستان کې داعش وسلوالو هڅه پیل کړي چې ناراضي یا مخالف طالبان خپلو لیکو ته جذب کړي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. راپورونه وایي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو پر دو رینجر موټرو چاودنې شوې دي. دا خبره په پنجشیر کې د طالبانو امنی قومندان مولوي داد محمد بطار ازادۍ رادیو ته تایید کړي، خو ویلي دي چې د مقناطیسي ماینونو له کبله په دغو چاودنو کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د مولوي بطار په وینا په دې برید کې یوازې موټر زیانمن شوی دی. د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د هغه 15 کلن ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي چې د برمی 25 متره ژورې څا ته لوېدلی دی. دا ماشوم د سې شمې په ورځ څا ته لوېدلی، خو تر اوسه هم ژوندی دی او د چیغو غږ یې بهر راوځي. د عصمت الله عمری په نوم د سیمې یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د څا شاوخوا د کیندنې کار په زغرده روان دی، خو په خبره یې ډبرو د کیندنې چارې سختې کړي. له پرون راهیسې ټولنیزو رسنیو کې هم د دغه ماشوم انځورونه او ویډیوګانې ښکته پورته کیږي چې په څا کې بند پاتې دی. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. قطر ژمنه کړې چې د خپل هیواد په پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره به افغان محصلانو ته سکالرشیپونه یا بورسونه ورکړي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته اکثرو هیوادونو افغان محصلانو ته د سکالرشیپ ورکړه ودروله، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د قطر د تعلیمي چارو استازي له امیر خان متقی سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د تعلیمي ظرفیتونو د لوړولو لپاره به افغان محصلانو ته بورسونه ورکړي، خو قطر نه دی ویلي چې څه شمېر بورسونه به افغانستان ته ځانګړي کړي. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د غزنی د بند سردې پر جوړولو یې عملی کار پیل کړی. دا بند چې لومړی پلای کار په 1918 کال کې پیل شوی و، د جوړېدو په صورت کې 6000 هکتار ځمکه خړوبولی شي. د اوبو او انرژي وزارت پر اساس په سلو کې 70 خړوبیدونکو ځمکه به دولتي وي. د افغانستان د تیر نظام له پرځېدو وروسته د اوبو لګونې او بندونو غنی پروژې نیمګړې پاتې دي. د بنگلاديش کرکټ بورډ پرون ویل د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو د کورونا دوهم ټیسټ وخوده چې دغه هیواد ته د اتو وړو رسیدلو لوبغاړو ازمیښتونه منفي دي. تر دې یو ورځ وړاندې د اتو افغان لوبغاړو او د هغوی د دریو اداري کارکونکو د کورونا ټیسټ مثبت ښودل شوی و. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډلې درې یو ورځنۍ او دوه شلوریزه سیالۍ وکړي. د بنگلاديش کرکټ بورډ وایي د ته په پام چې د ټولو افغان لوبغاړو د کورونا ټیسټونه منفي دي، دوی به وکولی شي چې لنن پنځم به څخه تمرین پیل کړي. او د لویدیزو هیوادونو مشران به راتلونکو ورځو کې د اوکراین په پولو کې د لسګونو زره روسي پوځیانو د مشتیدو له کبله د رامنځته شوي کړکیچ په اړه تازه خبري وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل شوی چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بندنیو چارو وزیران به راتلونکو شنبه د منشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د اوکراین د پولو په اوږدو کې د کړکیچ په اړه بیړنۍ غونډه جوړ کړي. زموږ غږ ازادۍ رادیو نه اوریدونکو، لکه څنګه مې چې د خبرونې په پیل کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو میلمانه خبرونه اوري، خو په لنډه خبري برخه کې دا اوري چې د امریکا دفاع وزارت په یو راپور کې ویلي چې داعش ډله هڅه کوي چې د افغانانو په منځ کې په ځانګړې توګه د طالبانو ناراضیان او مخالفان پیدا او خپلو لیکو ته جذب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي طالبان دغه راز لیواله نه دي چې له القاعده سره هم اړیکې وشلوي. تفصیل اسمت څاروان در اوروي.
د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون په یو راپور کې ویلي چې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذبولو په لټه کې دی چې له طالبانو ناراضه شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې داعش او القاعده لا هم حضور لري او دا امکان شته چې القاعده د طالب مشرانو په غوښتنه غلي پاتې وي. په دې راپور کې د داعش بریدونو ته په اشاره راغلي چې د تیر کال اکتوبر میاشتې را په دیخوا داعش له رامنځته شوي فرصته په استفادې هڅه کوي چې د طالبانو مخالفان او د طالبانو له حکومت ناراضان په خپلو لیکو کې شامل کړي. لبل خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویس په یو مرکه کې د داعش په وړاندې د طالبانو د جګړې ستاینه کوي، خو وایي چې طالبان هیڅ لیواله نه دي چې له القاعده سره خپلې اړیکې وشلوي. حال دا چې دوی د 2000 د فبروري د 9 نیټې په موافقه کې له القاعده سره د اړیکو د پرې کولو ژمنه کړې وه. طالبانو په ځلونو ویلي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاورې پر ضد وکارول شي. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې د طالبانو پلاوی پرون په دوحه کې د اروپایي هیوادونو سفیرانو ته ډاډ ورکړ.
د اسلامي امارت پلاوی د غونډي د برخوالو د ځینو امنیتي اندیشنو په تړاو ډاډ ورکړ چې حکومت هیڅ اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د چا په ضرر استعمال کړي.
وست زیاته کړي د القاعده په اړه د دوی خبري اترې لا هم یو ننګونه ده. دوی غواړي چې په هغو ګامونو باندې چې د القاعده او داعش پر ضد پورته کیږي ډاډ شي. دوی غواړي وګوري چې افغانستان هیڅ یو ترهګر ډل چې په دوی کې د پاکستانی طالبانو تحریک جیش محمد او لشکری طیبه هم شامل دي فعالیت وکړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سموګاګل ازادي رادیو نه اوري د جرمونو په نړیواله محکمه کې هغه افغان محاکمه کیږي چې ادعا کوي پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد يرغل پر مهال د پولیچرخي د سیاسي بنديانو د برخي قومندان وو. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې تر دې مخکې په هالان کې د شوروي اتحاد د يرغل د مودې د افغانستان درې استخباراتي چارواکي په ورته جرمونو محاکمه شوې دي. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان راپور ده.
د هالند د هاګ په نړیواله محکمه کې د هغه افغان محاکمه روانه ده چې ادعا کیږي د 1903 او 1909 کلونو ترمنځ د پولیچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخي قومندانو. د افغان چې شپږ اویا کلن دی د سیاسي بندیانو په شکنجه کولو او وژلو تورن دی. د پرون چهارشنبه هاګ محکمې ته وویل چې په نوم کې تیروتنه شوې ده. د رویټرز خبری آژانس د راپور پر اساس عبدالرفیف قاضیانو ته وویل هغه څوک نه دی چې دوی په اړه فکر کوي. د په عین حال کې وویل چې خپل اصلي نوم یې په یاد نه دی. قاضیانو پر هغه تور پوری کړی چې په هالند کې د عبدالرفیف په جعلي نوم اوسېده، خو اصلي نوم یې عبدالرازق عارف دی او له 1903 تر 1909 پورې په کابل کې د پولیچرخي محبس قومندان و. څارنوالې مریم بلوم د دې قضیې په اړه وویل
دا محاکمه د یو افغانی ول اصل هالندی په اړه دی چې په 1908 لسیزه کې په کابل کې په جنگی جنایت تورن دی. په د شک دی چې په پل چرخی محبس کې یې کار کړی او هلته سیاسي بندیان او د رژیم مخالفان بندیان وو.
خو عبدالرفیف د خپل هویت په اړه د قاضیانو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې ناروغ دی او هیڅ شی نه پیادی شي. رفیف په 2000 میلادي کال په هالند کې پناه واخیسته او وروسته د دغه هیواد تابعیت ترلاسه کړ. د نړیوالو قضایي اصولو پر اساس محاکمه کیږي چې پر اساس مجرم له خپل هیواد بهر تعقیب او محاکمه کېدای شي. که څه هم عبدالرفیف داردوی چې په پولیچرخي محبس کې قومندان وو، خو څارنواله اغلی بلوم وایي چې دوی د نوموړي په اړه ډیرې څېړنې کړي او د دې قضیې په اړه په بیلابیلو هیوادونو کې له 15 سره خبرې کړي چې له هغو څخه ورته څرګنده شوې چې عبدالرفیف هماغه کس دی چې په 1900 کې د پولیچرخي د سیاسي برخې قومندان وو.
و موردل چې په حق کې د هغه افغان د محاکمې بهیر پیل شوی چې توران دی د شوروي اتحاد يرغل پر مهال په پولیچرخي زندان کې له زندانیانو سره ناوړه چلند کړی دی. محمد امین فروتان یو له هغو کسانو څخه دی چې هغه مهال په پولیچرخي محبس کې د سیاسي فعالیت په تور شپږ کاله بندي وو. له نوموړي سره په دې مرکه کې اوري چې هغه وایي په زندان کې څه لیدلې دي.
ما د اتیایم لسیزې شپږ کاله د پولچرخی په زندان کې په داسې حال کې تیر کړی دی چې موږ یې د پولچرخی په وحشتناک زندان کې بندیانو د راپارولو په تور د زندان لمړنی لمبر بلاک ته چې هلته به هر میاشت لزر و زیاد بندیان چې په یوه فرمایشي محکمه کې به پرې د اعدام حکم شوی و، د حکم د اجرا په موخه د پولیګون دښتو ته بیول کېدل.
آیا په یادی شمو چې په هماغه کلونو کې د عبدالرازق عریف په نوم په محبس کې چا دنده لرله؟
په هغه وخت کې د پلچرخي له وحشته ډک زندان عمومي قمندان خواجه عطا محمد چې یو مسلکي له پخوانیو افسرانو څخه شپېرل کېده، نو په طبیعي توګه یې کوشش کاوه چې له بندیانو سره له ناوړه چلند ډډه وکړي. همداشان هوتک نومې چې له کومې حزبي ناحیې څخه راغلی او د زندان د سیاسي چارو آمریت په غاړه درلوده، که څه هم هغه ځان یو معتقد کمونیست باله، خو په زندان کې له زندانیانو سره چلند او د محبس له قمندان خواجه عطا محمد سره خونړی رقابت د دې سبب شو چې پخې په یوه اخلاقي فساد کې ورګډ کړي او له زندان څخه نه یوازې د ګوښه کېدو سبب شي، بلکې د اخلاقي فساد په تور تورن او د خاط په مرکزی ریاست کې نظارت او پلټنو لاندې ونیول شي. همداشان عبدالرزاق عریف چې له دې وړاندې په زندان کې د خاط د څانګې امنیتي مسؤول په توګه دنده په غاړه درلوده، د دې تر څنګ د پلچرخي زندان سیاسي مسؤلیت هم په غاړه واخیست، نو ځکه خو د یوه کس ځانګړی کړه وړه د حساب ور نه بلل کېدل. خو د دې سره سره عبدالرزاق عریف چې ویل کېدل په راتګ او ګمارلو کې یې د محبس د قمندان خواجه عطا محمد رول هم شامل وو، نو کوشش یې کاوه چې له بندیانو سره په ناوړه چال چلند تورن نشي.
د پلچرخي زندان یا پخوانی زنداني و چې دغلته د شوروي اتحاد يرغل پر مهال له دوی سره د زندانيانو د زندان د مسولینو د چلن په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوریدونکو د سندرو ملمانه خبرونه تاسو شیبي پات دي، خو روستای راپور راخلو هغه دا چې په کابل کې د پاسپورت ریاست یو نوې پریکړه کړې، هغه دا چې دوی به د پاسپورتونو د ویش لړۍ ګړندۍ کوي، خو یوازې به هغو کسانو ته پاسپورت ورکوي چې د کابل اصلي اوسیدونکي وي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
له څو میاشتنی ځنډ وروسته د پاسپورت ریاست تازه اعلان ویل دی، وروسته هر ورځ لدرې تر 400 پاسپورتونه اجرا کوي، خو یوازې د کابل اوسیدونکو ته. د پاسپورت عمومي ریاست لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د کابل اوسیدونکو دی په انلاین ډول د پاسپورت غوښتنلیک ډاک او په ټاکلي ورځ دی دغه ریاست ته ورشي. خو په اعلامیه کې دا نه واضح شوی چې د بیلابیلو ولایتونو هغه اوسیدونکو چې اوسمهال په کابل کې میشت دي په دې اړه څه وکړي، آیا دوی هم اړ دي د پاسپورت د اخیستلو لپاره خپل ولایتونو ته لاړ شي که څنګه؟ د پاسپورت د ریاست عمومي رئیس علم ګل حقانی هم پر خپل یوټیوب چینل په خپور کړي ویډیو پیغام کې ویلي چې د نورو ولایتونو اوسیدونکو دي په خپل ولایتونو کې پاسپورتونه ترلاسه کړي،
او د ولایاتو اوسیدونکو هم مرکز ته د قطعا مراجعه نه کوي. د فورم آنلاین نه هغه څوک ګټه اخیستلی شي چې هغه د کابل اوسیدونکو وي او د کابل ولایت تذکيري پلاس لري، او هغه څوک چې د کابل ولایت تذکيره نه لري هغه د فورم آنلاین خانپوري نه کوي، ځکه کچیرته خانپوري کوم د هغه کارونه نه کوي.
د پاسپورت عمومي رئیس ویلي لا هم د پاسپورت پر ریاست کې تخنیکی ستونزې شته، او هر کله چې تخنیکی ستونزه حل شي په عمومي ډول به د پاسپورت ریاست د غوښتونکو پر مخ لای شي، خو نیټه یې نه ده کړه کړې. نو موري ویلي د نور ولایتونو اوسیدونکو ته به آن د پاسپورت ریاست انګړ ته د ننوتلو اجازه هم ورنکړل شي. خو د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکو د پاسپورت ریاست د پریکړه غیر عادلانه بولي، وایي په ولایتونو کې دومره ظرفیت نشته چې ډیرو کسانو ته پاسپورتونه ورکړي. د ننګرهار او لغمان دوه تنه اوسیدونکو عبدالرازق همدرد او حجت افغان ازادي رادیو ته ویل
د افغانستان د پاسپورت ریاست وروستنۍ پریکړه عوامو ته غیر عادلانه ده، ځکه چې په د ولایتونو په پرتله په کابل کې یا په مرکز کې پاسپورت ضرور کول کیږي.
چې ځینی ولایتونه کو ګور ډیر پور نفوس دي آیا هم هغه سہولتونه او هغه اسانتیاوی او هغه ظرفیت چې په کابل کې په مرکز کې موجود دي د پاسپورت اخیستلو په پروسه کې په ولایتونو کې ډیر ځنډ نه دي؟
دوی د پاسپورت د عمومي ریاست له چارواکو غواړي چې په خپل دې پریکړه لسره غور وکړي. لاتیرو څو میاشتو رئیسی په کابل کې د پاسپورت عمومي ریاست